پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوه وروسته کابل ته رسیدلې. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عمل کېدو ټینګار کړی. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې په جنوبي کوریا کې د حکومت له کلکې څارنې سره سره ښوونځي بیرته پرانستل شول. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو له افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. په پروان کې لسګونو اوسیدونکو پر یوه جومات د تېرې شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي او د قربانیانو مړې د ولایت ودانۍ مخته راوړي دي. او د امریکا پوځ ایران ته خبرداری ورکړی چې د دوی پوځي کښتیو ته د ایراني بیړیو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر شوي دي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرې نن چهارشنبه د ښاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ولیدل او د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر ورسره غږېدلی دی. خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبې څخه یې پیل کړی او په ترڅ کې له دوحې او کابل څخه لیدنه کوي، هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو پیلېدو ته لاره هوار کړي. د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوې موافقې له مخې باید دا خبرې د مارچ په 10 پیل شوې وای، خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبره تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت یا د اوربند تامین له غوښتنو سره سره د دې ډلې مشر ملا هبت الله په خپلو وسلوالو غږ کړی چې لا کلک دریز غوره کړي. ملا هبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو اوږد پیغام ورکړی چې همدانن د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور سو. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو وسلوالو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکې پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. د ملا هبت الله په دې اختریز پیغام کې د تاوتریخوالي د کمیدو، اوربند، سولې او بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه سپارښتنې او یادونه نه ده سوې. هغه یوازې له امریکا سره د طالبانو د فبروري د 9 تړون یاد کړی او له امریکا یې غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله داسې وخت په خپلو وسلوالو د لاغښتل کېدو غږ کړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ډلې په همدې روژه او 13 میاشت کې د ملکیانو په وړاندې شاوخوا 40% بریدونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه پرون په یو راپور کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره سوې او په کار ده چې ښکېلې خواوې سمدستي اور بند وکړي. په پروان ولایت کې لسګونو اوسیدونکو پر یوه جومات د تېر شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي او د قربانیانو مړې د ولایت ودانۍ مخته راوړي دي. تېر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د چارواکو په خبره لاستنه ملکیان پکښې وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سیمې خلک په پروان ولایت کې د امنیت غوښتنه کوي او له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د تېرې شپې د برید عاملین ونیسي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي ښایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د طالبانو دی.
یک جنایت بشري است، جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود را میبینند.
خود تر اوسه رسما د دې پیش مسئولیت چا نه دی منلی. زموږ اخلاص د رادیو ری. د امریکا پوځ ایران ته خبرداری ورکړی چې د دوی پوځي کښتیو ته د ایراني بیړیو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر شوي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو دا ګواښ پرون سه‌شنبه خپور سو. دا وروسته لاغ دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت خبرداری ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او له منځه به یې یوسي. تېره میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د 5 کښتیو ته نږدې سوې او هغوی ته یې تهدید جوړ کړی و. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیل خو په ملاتړو فشار اوړي څو دغه هیواد ته د عاجیر سرتیری ناستوي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هیواد کورنۍ جګړه ډېره اوږده کړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل سوی حکومت د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې سره چې ځان د لیبیا ملي اردو بولي له درې وروستیو کلونو راهیسې په جګړه بوختې. دواړه خواوې د لیبیا یوه یوه برخه کنټرولوي او هم د بیلابیلو هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز وویل چې په لیبیا کې ګواښونکې نظامي ګڼه ګوڼه رامنځته سوې او تر څنګ یې د جګړې شکیلې خواوې خپلو خواخوږو ته مډرنې او وژونکې وسلې ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبر نظمک په ویپانه کې همشته پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنی کې دی شي؟
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس دي تر ملاقات به یو څه د سر خلاص کې یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص.
بل ورته د طالبانو مشر خپل اختریز پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي خپل سرتیری له افغانستان وباسي. د امنیتي چارو کارپوهانی اغیزو ته اندېښمن دي.
د وساله قوا په مرار باندې سخت منفي تاثیر لري. هیله ده چې امریکا په دې موضوعاتو باندې یو تجدید نظر وکړي.
بهرنۍ مسایلو کې اوري چې جنوبي کوریا کې د کورونا وایروس پیښې په کمیدو دي او دغلته ښوونځي بیرته پرانستل شوي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجه او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په اړه له افغان چارواکو سره ملاقاتونه ولري. د چارو کارپوهان وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ به د سولې هڅې ګړندۍ کړي او تمرکز به یې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ لاسولې د سیاسي هوکړې وروسته درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن کابل ته راغلی. دغه سرچینې زیاته کړې ټاکل سوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان بړپوړي چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په ویلامی کې ویلو چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلی خلیلزاد قطر ته سفر کړی وو، خو دا چې هلته له طالب استازو سره کتلي کنه او که کتلي بي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړې په دې اړه جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه کړي وو. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر وای د افغان حکومت ترمنز اختلافات کم سوی دي. د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیت ادرس رامنځته سوی او دا ځل سفر به ډیر ګټور وي.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس دي سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کې یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یا غدا چې امریکایي انجمن دي چې دا سوله راسي بندیان وری لکو طالبان د افغان هیات سره خبري وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف ته لپاره دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داس حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر د کوچنی اختر په مناسبت په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافقنامې ته ژمن دي او له مقابل اړخه هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی. بل لور ته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت په پیغام کې له امریکا سره د موافقې ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه نه ده کړې. اسمت څاروند د ملا هبت الله د دې پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر د دې پیغام او پخوانیو هغو توپیر په څه کې دی.
ملا هبت الله په اختریز پیغام کې د تیرو پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عامه بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړی، دا ځل هم دا شیان پکې شته. یوازې فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړي دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبرې کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې وو، کوم رژیم چې وو، هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوري نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه مغه خپل اماراتي سیستم دی چې په خو دوی دلته 15 کال په خلکو باندې حاکمو.
حکمت صاحب، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کوم نه خلیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په سیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګ خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کوي چې لاغښتلي او یو موټی شي. د اماراتي اسلامي نظام د بیا راتک خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام له لارې څه غواړي چې ووایي؟
پلان د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول را سرخی. په خو به دوی د اشغال تر پای د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړی او د اسلامي حکومت تر راتګ پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سخت او اختلافات سره مخ دي، ځکه دوی ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوي کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوي او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه. دوی چې بیا هم په جګړه ډیر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
سیاسي کارپو حکمت حسن و چې د طالبانو د مشر په اختریس پیغام خبرې کولې او ویلې چې د پیغام کې د سولې پر ځای د جګړې او د غراز د طالبانو د بریا یادونه شوې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پروان کې لزګونه اوسیدونکو پر یو جماعت د تیر شپې د بریټ په اړه په اعتراض راوتلی دي او د قربانیانو مړی د ولایت ودانۍ مخې ته راوړي. دغه برید پرون په خلازای سیمه کې وشو چې کم تر کمه لاس ملکیان یو وجل او شپارس نورې ټپیان کړل. دا چې جزئیات څه دي له پروانه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره استودیو ته وصل دی. حنایش صاحب، خبرونه ته خراغلی، مظاهره لا هم دوام لري او مظاهره کوونکي څه غوښتنې لري؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب لودین صاحب او ټول اوریدونکو ته. همدارنګه چې تاسو وایل، دا پیښه تیره ماښام شوه او د خلاصدایي اهالي خلک ډېره اندېښمن وو او لاریون کړی وو. اوس لاریون ختم شوی ده، هغوی جسدونه د پروان ولایت ودانۍ ته نږدې را لراتور کریو او اعتراض درلوده چې باید خلکو امنیت د سیمه ایز حکومتي پروان حکومتي باید واخلي. نو اوس جسدونه انتقال شوی ده د لاریون ټول جسدونه کابل ته انتقال کړی ده په ارک نه د نجدې په ارک نه هغوی تصمیم لري چې جسدونه وړي او هلته اعتراض وکړي چې په پروان کې باید دا پېښه روښانه شي چې دا د چا خوا دا شوې ده ځکه چې په دې خاطر چې دا ډېره مغلقه ده تر اوسه روښانه شوې نه ده چې د کوم لخوا دا پېښه ترسره شوې ده.
بله هنایش صاحب په دې معنا چې لاریون له چاریکارو نه کابل خواته خوځېدلی او که لاریونوال په موټرو کې ځي او کوریدونکو ته لږ د پیښې تصویر هم ورکوي پیښه څنګه رامنځته شوې دغه پیښه مدرسه کې دننه شوې جماعت کې شوې او که څنګه؟
په هلته په خلزای سیمه کې یو مدرسه ده چې پاکې مسجد هم هلته شته په دې خاطر چې دا مسجد د کلي کې نږدې د خلکو د دې مدرسې دا خپل منځونه تر سره کوله په دې خاطر دا پېښه په داسې حال شو چې عمله کوونکو د هغه کسان ټولو په هدف نیولې وه په دې خاطر دا تلفات رامنځته شوې ده.
بلې او مظاهره کوونکي د کابل خواته خوځېدلې دي په سړک روان دي او که دوی موټرو کې ځکه روژه هم ده ګرمي به هم وي
هغوی په موټرونو کې دي په دې خاطر چې جسدونه ټول په موټرونو کې سپاره شوی ده په دې خاطر ټول لاریون کوم خپل موټرونه تنظیم کړی ده موټرونه ډېر دي او یو کاروان جوړ شوی ده په چې کابل کې لا په لاره کې دی تر اوس په لاره دی.
کور ودان ډېر مننه زموږ همکار احمد هنایش و چې ویلې په پروان کې لزګونه اوسیدونکي پر یو جماعت د تیر شپې د بریټ په خبرګون کې سړکونو ته راوتلي او د دوی لاریون اوس د پلازمینې کابل پر مخ روان دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه درته ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په تورخم بندر کې سوداګریزي چارې عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د دغې خونی د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بندر کې سوداګریزي ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې دي. د ښاغلي نوید په خبره تر دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه درول شوي وو. نوموړي وویل چې د یادو بندیزونو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی او اکثره توکي خرابېدو سره مخ وي. د ده په خبره له وروستیو هڅو وروسته په تورخم کې کاروبار اوس عادي حالت ته ګرځېدلی او په سوداګریزو چارو بندیز لرې شوی. دغه سوداګریز بندر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د پاکستان له لورې تړل شوی و. د هلمند د کرنې اداره هلی ځلې کوي چې د هلمند کورني محصولات پیاوړي کړي او بزګر په پښو ودروي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو د کمیت او کیفیت کچه لوړه کړي. ښاغلی الکو وایي سږ کال په دې ولایت کې د شفتالو حاصلات زیات شوي او د کمیت او کیفیت له پلوه یې میوه ښه ارزول شوي. د ده په خبره د هلمند په 103 هکټاره ځمکه کې د شفتالو باغونه جوړ شوی چې په هر هکټار کې د 14 ټنه حاصلاتو په اټکل سره د دې ولایت د شفتالو سګنۍ حاصلات به 1,618 میټریک ټنه وي. د هلمند د کرنې ادارې په خبره بزګرانو او بڼوالو ته د عامه پوهاوي ورکول د ناروغیو میخانیکي مخنیوي موسمي ورښتونو خې هوا او له بڼونو څخه په فني توګه سارنه او ساتنه هغه عوامل دي چې د دې ولایت د شفتالو حاصلات زیات شوي او پر وخت بازار ته وړاندې کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 2 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس مثبت پیښې د کمیدو په حال کې دي، حکومت اجازه ورکړې چې ښوونځي تر جدي څارنې لاندې بیرته فعال شي. له نن څخه به د جنوبي کوریا ښوونځي پرانیستې وي، خو زده کوونکي به ځینې لارښوونې په پام کې نیسي. په چین کې هم چارواکي وایي چې هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې، خو په نوره نړۍ کې د برازیل د وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. په برازیل کې تر روسیې او امریکا وروسته د کورونا ویروس ډېرې زیاتې پیښې رامنځته شوي. فرشتې جلالزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره سټوډیو ته وصل ده. فرشته جانې، مهرباني وکړئ په جنوبي کوریا کې تر څه ډول څارنې لاندې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي، که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلسله کې لدین صاحب، په جنوبي کوریا کې له نن څخه زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. په جنوبي کوریا کې تقریبا تر دوو میاشتو زیات وخت وروسته چې ښوونځي د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله تړل شوي وو، خو په ښوونځیو کې چې اوس پرانیستل شوي، زده کوونکو ته ویل شوي چې تر سختو شرایطو لاندې به دوی زده کړه کوي. ماسکونه به یې په مخ اغوستي وي، خپل میزونه او چوکۍ به په مخصوصو موادو باندې پاکوي، او زده کوونکي به په خپلو کې یو متر واټن ساتي، یعنی یو زده کوونکی به له بل زده کوونکي څخه یو متر لرې نه. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د مې په 19 نیټه چې پرون ورځ وه، وویل چې په دې ورځ په جنوبي کوریا کې د کورونا ویروس 2 مثبتې نوې پیښې ثبت شوې وې. له دې سره په جنوبي کوریا کې ټولې مثبتې پیښې 1,110 ته رسېدلې دي. کورونا ویروس یعنی په جنوبي کوریا کې په یو مخیز ډول له منځه نه دی تللی، خو پیښې ډېرې کمې دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې مرکزي چین کې پیدا شو او بیا له هغه ځایه ټول نړۍ ته خپور شو. جنوبي کوریا هغه وخت تر چین وروسته دوهم هېواد و چې دا ویروس زیات پکې خپور شوی و. خو په جنوبي کوریا کې اوس وضعیت د شکېدو په حال کې معلومیږي. ښوونځیو ته که څه هم زده کوونکو ته د تګ اجازه ورکړ شوې، خو په ښوونځیو کې به زده کوونکي هر سهار سنس تر ننوتلو مخکې د تبې درجه به یې کتل کېږي، او که چیرې معلومه شي چې څوک کورونا ویروس باندې اخته شوي دي، بیا به ښوونځی رخصت وي او زده کوونکي به د هغه ښوونځي آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړه کوي. په چین کې پرون هیڅ تازه پیښه نه ده ثبت شوې، او یوازې واتیا تنه اوس په روغتون کې د کووید-19 په ناروغۍ باندې تر درملنې لاندې دي. د چین د روغتیايي چارواکو په وینا په دې هېواد کې نږدې 3,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، او 4,640 تنه له دې کبله مړه شوي دي. پر چین اوس سخت انتقادونه له دې کبله کېږي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه او د ځای په اړه یې دقیق معلومات نه ورکړي. امریکا په خاص ډول په دې برخه کې جدي انتقادونه لري. امریکا همداراز د روغتیا پر نړیوال سازمان له دې کبله چې د کورونا ویروس له وبا سره په مبارزه کې څه ډول اقدام کړی سخت انتقادونه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون موافقه وکړه چې له نن ورځې څخه به د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه چې د دغه نړیوال سازمان د رول څرنګوالی هم پکې شاملېږي، خپلواکه بې پرې او هر اړخیزه څېړنه کېږي.
بله، و تر روسیا او امریکا وروسته ډېرې اندېښنې برازیل ته دي، دا ولې؟
و برازیل د نړۍ داسې هیواد دی چې تر 210 میلیونه زیات وګړي لري. په نور نړۍ کې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو سره سم په برازیل کې هم اوس اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. پرون په دې هیواد کې 1,190 کسان د دغه ویروس څخه مړه شوي دي. نږدې 3,000 کسان په برازیل کې د کورونا ویروس له کبله په دغه ټوله موده کې چې دا ویروس خپور شوی مړه شوي دي. برازیل ورم ورځ تر برېټانیا مخکې سو، او د نړۍ دریم هېواد سو چې زیاتې مثبتې پیښې یې ثبت کړې دي. په برازیل کې د 2,100 کسانو د اخته کېدو خبر د دغه هېواد د روغتیايي چارواکو لخوا تایید شوی. د برازیل پر ولسمشر چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لنډې متحدانو د سخت انتقادونه کوي چې په وخت د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر حرکت بندیزونه نه لګولي. د برازیل ولسمشر ویلي دي چې نن به په دې اړه چې د ملاریا کومه دوا چې ده چې هایدروکسي کلورکوین ورته ویل کېږي د کورونا ویروس د لمنځولو لپاره کارول کېږي، یو نوی لارښود خپور کړي. تر برازیل مخکې روسیا او امریکا داسې هېوادونه دي چې ډېر انسانان هلته په کورونا اخته شوي دي. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول مرکز پرون د امریکا د ځمکنیو سرحدونو له لارې هغه هېواد ته پر مسافرت محدودیتونه تمدید کړل. نو د برازیل د جمهور رئیس دې خبرې هم په روغتیايي کارکوونکو کې او پر روغتیايي څېړونکو کې اندېښنې زیاتې کړې چې دی وایي چې د ملاریا د دوا د استفادې په اړه به یو لارښود خپروي. تر اوسه د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون څېړونکي او ډاکتران په دې باور دي چې داسې کره طبي اسناد نشته چې هغه ثابته کړي چې دغه دوا د کورونا ویروس له منځه وړي.
کور مودان ډیر مننه فرشته جلال زئی و چې ویلې په جنوبی کوریا کې د کورونا وایروس په کمیدو دی او حکومت هم اجازه ورکړي چې تر جدي څارنې لاندې خونځي بیرته فعال شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی د افغانستان د حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختی. امریکا پلان لري چې له مهالویش سره سم خپل سرتیری له افغانستان وباسي. ځینې پخوانی پوځي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي، خو دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې باید دوام وکړي. سالم احمد صالح په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کورونې چارو وزارت یو پخوانی منصبدار حصار ستانکزی په دې باور دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ناڅاپي وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي. ښاغلی ستانکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له واشنگتن څخه غوښتنه وکړه چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر موضوع بیا کتنه وکړي.
هم د مسلح قواوو په مورال باندې سخت منفي تاثیر لري، هم زموږ په اقتصاد تاثیر لري، او هم ولس ی امریکایان په تعهد باندې بیوارکی موږ سره امریکایان تړون لري او ولس سخت ځان متاثره ګڼلی دی له نه نه، او بل د امریکا په اعتبار باندې سخت منفي تاثیر کوي. تر اوسه پورې ولس د امریکا له ښېګڼو نه کومکونو نه ډېر راضي دي. هیله ده چې امریکا په دې موضوعاتو باندې یو تجدید نظر وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جانتن هوف منویلی په افغانستان کې به 1800 تا د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول له مهالویش سره سم عملی کیږي. دغه حتی به د امریکایي پوځیانو شمیر د جولای تر 15 راوستل سي، او د هغې موافقې له مخې چې امریکا او طالبانو لاسلیک کړی د 2021 میلادي کال تر 2 روبې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر څو ته رسیږي. د ډیفنس ون خبرونې په باور دغه امریکایي پوځیان به په داسې حال کې کمیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي، او ولسمشر محمد اشرف غني له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته د افغان قواوو د ستنولو امر کړی دی. بل پخوانی جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان وسلول ځواکونه د هیواد د دفاع پوره وړتیا لري، خو که تجهیز او تمویل سي.
د افغانستان وسلول پوځ اوس د دې وړتیا لري چې خپل هیواد وساتي، جګړې وکړي، او د مخالفینو په مقابل کې هر نوع عملیات ترسره کړي. خو شرط یې دا دی چې د امریکا متحده ایالات دوی سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي، دوی کمال کی، دوی تمویل وکی، او وسلې او مهمات او تجهیزات ورته آماده کی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د کورونای چارو وزارت په انګړ کې وویل د سولې په هیڅ سیوا پروسه کې به د افغان قواوو پر سرنوشت معامله ونسی. بل خو د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د سه‌شنبې په ورځ په کندز کې وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د هر ګواښ په وړاندې د مبارزې توان لري، او دا یې پخوا هم ثابته کړې ده. خو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا لا هم د ځینو متخصصانو لخوا شک شول کیږي، په ځانګړي ډول کله چې د دوی نړیوال ملاتړ کم وي. جنرال دولت وزیری د هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي.
هوایي قواوې دلته کمزوري دي، د هوایي قواوو په برخه کې که ورسره مرسته وکړي او تقویه کړي، بیا دوی کولی شي چې خپل عملیات ترسره کړي. او د امریکا متحده ایالاتو نظامي او سیاسي او مالي مرستې ته ضرورت دی. که چېرته دوی 15,000 عسکر هم په افغانستان کې ولري، معنا دا ده چې دوی د افغانستان څخه حمایت کوي او افغانستان ملاتړ کوي.
په امریکا کې دننه د افغانستان د جګړې په اړه چې نږدې 2 لسیزې کیږي نارضایتي زیاته ده، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په وار وار ویلي چې غواړي خپل پوځیان له دغه هېواده وباسي. ځینو پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره د محدود شمیر امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا ده.
فضل کریم درویش له پکتیان لیکلی وای زلمی خلیلزاد باید افغان چارواکي دیته اړ کړي چې طالب زندانیان آزاد کړي. طالبان او حکومت باید دواړو په اختر کې اوربند کړي وای. دا پیغام یو اوریدونکو عبدالمتین مسروری له فاریاب نه را لېږلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلی وای افغان حکومت د طالبانو په وړاندې د ځواک نه بلکې د نرمښت خبره وکړي. بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلی وای پروان کې پر مدرسې شوی برید په کلاکو الفاظ او غندم. خپلواک صافی له لغمان لیکلی وای د واکټګیا وګی وی او زلبیا د افغانانو پر سر د لوب کولو لپاره میدان ته راووتل. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز او روچې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشري مانی انن د می شلم ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وي چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبه په ورځ له دوحې پیل کړی هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هواره کړي. له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت یا د اوربند د تامین له غوښتنو سره سره د دې ډلې مشر مولا هبت الله په خپلو وسلوالو ژغ کړی چې لا کلک دریځ غوره کړي. مولا هبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی چې همدانن د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد لخوا خپور شو. د مولا هبت الله په دې اختر پیغام کې د تاوتریخوالي د کمیدو، اوربند، سولې او بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه سپارښتنه او یادونه نه ده سوې. په پروان ولایت کې لسګونو اوسیدونکو پر یو جماعت د تیر شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي او د قربانیانو مړی د ولایت ودانۍ مخې ته راوړی دی. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د چارواکو په خبره لس تنه ملکیان یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د سیمې خلک په پروان ولایت کې د امنیت غوښتنه کوي. د پروان سیمې چارواکي وایي شایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چې دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت رسمن چا نه دی منلی. د امریکا پاوځ ایران ته خبرداري ورکړې چې د دوی پوځي کښتیو ته د ایرانی بیړۍ یو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر سوي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرستی سټیفنی ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د ښکېلو خواوو په ملاتړو فشار راوړي څو دغه هېواد ته د اجیر سرتیري ناستوي.
د خبرونه دوی منیمایي ته ورسید او سم د زهرو کاروان 19 پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږکال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له خاطر پر دې څخه د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو 300 کیلوګرام ډیر نشه مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په